سلامونه او ستړي مسي وخت ما شین 2 بجې سوی نن د نندا سموار ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 2 منټه ده د مشالډو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست په دې ګړی کې د تعلیم مبارزي ملال یوسفزی د پاکستان د څلور ورځې سفر وروسته برتانیې ته ستنېدل او د نواز شریف په سواد کې جلسه او د دې ترڅنګ د پاکستان د واشنگتن لپاره پخوانی سفیر حسین حقانی د مرکی جزئیات ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او دوه اونیز پروګرامونه د سولې په لور ټولنه او سخت دریځ وړاندې کوو په پا پایل کې به نجیب عامر د خبرونو وړاندې کړي.
ملالا یوسفزی له سلو رزنی سفر روسته برتانیا ته روانه شو. په لشکرګاه کې سلیریش جونې د زهرجنو خړو له وجې نه جوړې شوې دي او په کشمیر کې د مظاهرینو هندي پولیس ترمن د خوډب کې شل کسان وژل شوي. پوره خبرونه د ملالا یوسفزی د پاکستان سلو رزنی سفر نن سرته ورسید. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالا نن سهار وختي د اسلام آباد د بینظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر نه لندن ته روانه شوې ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د هغې کورنۍ هم مله وه. دوی ټول 15 کاله پس په اول وار خپل هیواد ته ستنه شوي. ملالی په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په شمول بیلابیل والو چارواکو سره د کتو وکړل. دا راز د سوات مشرانو یو وفد نه علاوه د تعلیم او ښځو د حقونو لپاره فعالینو سره هم ملاقاتونه وکړل. نوموړي د دې سفر پر مهال وویل چې د لوړو زده کړو وروسته د تل لپاره پاکستان ته ستنېدل غواړي. ملالی یوسفزی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې وه چې بیا د علاج لپاره برتانیا ته یوړل شوه. اوس هلته د خپلې کورنۍ سره اوسیږي او پر لوړو زده کړو بوخته ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون د سوات منګورې په کابل کې یو جلسې ته ویل د خپلې واکمنۍ پر مهال د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. دی وایي
مونږ د کراچی رڼاګانې بحال کړي، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلې. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تلې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې اوټته دې درناوی ورکړی شي.
دغه جلسې ته د نواز شریف لور مریم نواز ویل عدالتونه دي د قانون ماتون کې عامر پر ضد مقدمه هم فیصله کړي. سپریم کورټ د تیر کال جولای 28 د پاناما اسنادو مقدمه پر مهال نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نه اهل اعلان کړو چې په نتیجه کې نوموړي له دغه چوکۍ استعفا وکړه. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شرې د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال لډیو ته ویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمه کې خوره شوي او دا وخت د خواوشا شلو ماشومانو علاج روان دی.
په منچل کې ګوند پټیل مې یو علاقه ده، هغه کې موږ اطلاع ملو شو چې دوه ماشومان خسرې شکار شوي دي او هغه وفات شو. چېلته ورسېدو نو درېیم ماشوم هم بیا وفات شو چې هغه جنازه موږ وکړو نو هغه مې پس بیا اطلاع راغله وایي څلورم ماشوم هم وفات شو.
حبیب الله زیاته کړه چې د ډاکټرانو ډله سیمې ته رسېدلې خو د ده په خبره باید د سوات لوړ پوړي چارواکي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي.
الیکشن کمیشن په ګوګل میپ باندې ستاسو نوم او پای کې وتاه خپل انتا کې څول پولیس سټېشن دی نه هغه کې وتاه هغه لینک کې دا د پولیس سټېشن دی چې بیا په خپل علاقې په پولیس سټېشن باندې د کلیک کې وتاه د سکول تصویر هم راځي او دا هغه دلی او اڅ پر تراشي کې دا یو پولیس سټېشن دی په دې باندې.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او غنی چې د جدید وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټولټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکې دي. افغان چارواکي وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د مسمومو شو نجونو شمیر سلیرې شو ته ورسېده. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري پیخمني او وای جونی د لخکرګا مرکزی روختون ته انتقال شوه. د هلمند عام روغتیا رئیس امین الله بیت ویلی دی چې د مسموم شو جونو درملنه روانه ده او حالت د ډاډ وړ ده. د هلمند امنیت عامر سمونوال ګولې خان وای د دوی د تحقیق برخه پر دې کار کوي چې یاد جونې سره ډول مسموم شوه. د پیښې لا هم انګیزه نه ده معلومه. ویل کېږي ټولې مسموم شوې نجونې د لسم ټولګي زده کوونکې دي. تر اوسه د دغه کار ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. هندی پولیس وایي د دوی تر واک لاندې کشمیر کې تیره ورځ د نښتو پر مهال لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او نن هم هند مخالفه مظاهرې کیدونکې دي. چارواکو پرون ویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ سختې نښتې شوي چې پکې درې هندي پولیس، 14 مشکوک وسلوال او 4 عام وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د په دې وروستیو کلونو کې په یوه ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. چارواکي وایي پر زرګونو مظاهره کوونکو پولیسو وروسته لاغې ډزې وکړې چې هغوی د کاڼو ګزارونه پیل کړل. دوی وایي مظاهره کوونکو د هند د واکمنۍ پر ضد شعارونه ورکول. د مظاهرې لاغې وروسته شروع شوې چې هندي ځواکونو د کشمیر په ختیځه برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په دغه سیمه کې وسلوال فعالیتونه سیوا شوي. د روس د کمیروف سیمې گورنر اوس سلاغې استعفا کړې چې د یادې سیمې په شاپنګ مال کې د اور لګېدو پیښه کې د ماشومانو په ګډون 46 کسان وژل شول. د سایبیریا سیمې انتظامی ویلي گورنر امان تولیف پرون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په مبینه توګه په خپل خوښه استعفا وړاندې کړې ده. تولیف او دغه ماتحت چارواکي د یادې پیښې له وجې د سختو ولسي نیوکو سره مخ شوي دي. د سیمه ییز انتظامی په ویبپاڼه خپور شوي یو ویډیوي پیغام کې تولیف ویلي استعفا کول یوازینی مناسب لاره ده. د روسیې د ولسمشر دفتر کرملین وایي پوتین د نوموړي استعفا منظوره کړې او د هغه مرستیالې د عارضي ګورنر په توګه ټاکلې ده. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبر.
خبرونه مو له نجیب عامر واورېدل. په روانه ګړې کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سواد کې جلسه کړې چې پکې ورته لور مریم نواز هم وینا کړې او هغه پر عدالتونو نیوکه وکړه.
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
دا عدالتونو او انصاف پر کونکو ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي.
د طالب مبارزه ملاله یوسفزئی د پاکستان تر څلور ورځني سفر وروسته برتانیا ته رسیدلې. په اونیز پروګرام ټولنه او سختریزی کې به واوري چې پاکستانی ټولنه ولې سختریزی ته مایله ده.
انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ده ورکړې، بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم ده باقاعده ریاستونه شامل وو.
او د سودی پر لورونیس پروگرام کې پروگرام د پښتون ژغورنی غورزنګ پاړه دی.
جد بکو جو پک سره مونږ احتجاج کوو په هر ډول کې او په هر طریقې کې او د عدم تشدد او د نان وایلنس اصول په بنیاد مونږ خپل حق غواړو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې دو سره اوسې. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د طالب مبارزه ملاله یوسفزئی د پاکستان تر څلور ورځني سفر وروسته برتانیې ته ستنسوي. نوموړي تیره اونۍ سره د خپلې کورنۍ په پاکستان کې وه او په سوات کې خپل کور هم ولید. دا وخت را سره پامیر ساحل د ناستې او هغه باراته نور تفصیل راکړي.
یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د ملاله یوسفزئی کورنۍ نن له پاکستانه برتانیې ته ستنه شوه. د هوایی ډګر یو چارواکی ویلی چې ملاله یوسفزئی په الوتکه کې کېناسته او پرواز یې وکړ. ملاله سره د خپل پلار، مور او دوه ورونو چې پاکستان ته ولاړه نو هلته په اسلام آباد کې غونډو ته ویناګانې وکړې او له یو شمېر فعالانو، حکومتي مشرانو، سیاستوالانو او له خپلو ملګرو سره یې ولیدل. ملاله یوسفزئی پرون سوات ته هم ولاړه او هلته یې خپل کور ولید. تیره پنجشنبه چې نوموړی اسلام آباد ته ورسېده نو د وزیر اعظم په دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل دا یې ارمان و چې پاکستان ته ستنه شي. ملاله یوسفزئی د 2012 زیږیز کال په اکتوبر کې په وسلوال برید کې ژوبله شوې وه. نوموړی د درملنې لپاره برتانیې ته یوړل شو او له هغه وخت راهیسې بیا پاکستان ته نه وه تللې. نوموړی دا مهال په آکسفورډ پوهنتون کې درس وایي. اژانس فرانس پریس وایي 5.5 کال وروسته د ملاله پاکستان ته لومړی سفر له احساساتو او جذباتو ډک و. د وزیر اعظم په دفتر کې غونډې ته په وینا کې نوموړی وژړل او ویل چې شل کلنه ده خو په ژوند کې ډیر څه لیدلی. سوات ته پر رسیدو نوموړي وویل سوات یې هغه مهال پریښو چې سترګې یې پټې وې او اوس له غړېدلو سترګو سره ورستنه شوې ده. د نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزی وویل ډېره خوشحاله ده چې سواتی بیا ولید، خوب یې رښتیا شو. دی په منګوره کې د خپل ښوونځي د باندې زیاته کړه چې د ګڼو ورونو او خویندو بې شماره قربانیو سوات ته امن راوستی دی.
د پامیر ساحل زخمو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی د برتانیې ته بیرته د ستنېدو په اړه معلومات اوریدل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف تیر ورځ د سوات په کابل کې بي جلسې ته وینا کړې. نواز شریف خپل هغه وینا تکرار کړ چې د وزیر اعظم له چوکۍ د لیرې کولو عدالتي فیصله د عوامي رایو سپکاوی کړی دی. د راز مریم نواز وویل چې عدالت د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم کاروایی وکړي. د دې نور حال په دې رپورت کې.
سوات کبل گراؤنڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ تر سوری لاندے لوی جلسے تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چی دوی دغه وختنه کوي چې اوټ ته درناوی ورکړي شي. دوی پاکستان دا ترقی په لار روان کړي دي.
ہم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
مونږ د کراچۍ رڼاګانی بحال کړي، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی. او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلی. هغه ورځ مو یاد ده چې هغه تړې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې اوټ ته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایئ چې د کورونو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم پنځه تنان د څوکۍ څخه لر کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟
دین اوڑان دی د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دو قسمه معیار ایخو دے دے، د اوټ په ذریعہ منتخب شوی خلق اوس پکاوی کوي.
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
د عدالتونو او انصاف پر کونټ ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلقو چلیږي. چا کې دومره جرأت نشته چې آئین او قانون ماتونکي د ملک او عدالت د دوبۍ او برطانیې څخه پاکستان ته واپس راولي. دوی وړاندې وویل
هم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں،
ان کا بالکل دا عدالتوں احترام کو ورے زمو سخا دا بدلا غستون کے فیصلو احترام توقع اون کرے او پر زبردستی دے انتقام کے فیصلو احترام اون کی دغ عزت کول پخپلا د انصاف او عدالت پکاوے دے.
سب سے بڑی توہین ہے عدالت کی اور عدالتوں کی.
د نواز شریف جلسے کې پزرګون خلکو ګډون کړو. په دغه محل مقامی مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه شامل هم ویناګانې وکړي.
د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سواد د پرونی جلسې رپورت مو اورید. په دې موقع نوموړي د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف هم تنقید وکړ. خو د تحریک انصاف مشر عمر خان هم بیا پرون په لاهور کې ولسی غونډه وکړه او د پنجاب پر واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یې بیا نیوکه وکړې. عمران خان نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې صوبو ته سفرونه کوي؟ دا پوښتنه د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټک څخه هم کړې ده.
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کون ووټ دی پنجاب نو هغه کوئی دا لګیا دی دوه ټوکر غو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر نوم باندې. نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی، الیکشن نه علاوه مانا خیال دی چې دا ګڼي چې هغه باندې یو پریشر دی هر سودی اسٹیبلشمنٹ دی نه دی آئی پی طرف دی هغه باندې یو سیاسی او یو عدالتی پریشر دے دغه دے نو هغه شی هغه عوامی دغه کې بدلی پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نه سجوري نو هغه دې لکه چې غړي چې هغه سره خلک هغه سره وي نو هغه سکیور کې دی شي.
ډاکټر اعجاز خټک سے بیا بل خبر ادا چې کتا سو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري، همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دوی هغه سیاست کوي. نو ستاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خبرو سرشکاري او د نواز شریف په سرشکاري؟
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن او نواز شریف څنګه نیگیټیو اینټی نواز یو ووټ دی. مخکې پیپلز پارٹی کې یو تیر الیکشن کې هم کافی بزان نکړ دی غواړي چې څومره اینټی نواز خلک دي اجر ټول راغون کم او ما سره راغون شي نو بازار خوب کی دي هغه دې ته نو ګوري خو او بد ته نو ګوري غلط او ټیک تا یا سیاست تا یا بس دا نواز شریف کرپشن دی او هغه کرپ دی او فلانی کرپ دی کرپشن دی هغه ایجنډا دا ورسره ورسره د پښتونخوا د حکومت مثالونه هم څه ورکړي چې ما دا وکړه هغه وکړ خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي ځکه چې نورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پښتونخوا کې.
او د نواز شریف
نواز شریف اوبیسلی هغه خبره دا چې یو خو ډیولپمنٹ چې وګوري پنجاب نه ماسه جوړ کړ ما دا وکړ نه وکړ خپل ډیولپمنٹ ایجنډا او بل ور سره هغه ایجنډا دا چې ما سره خلاف دے اور پارلیمان سپریمیسی بھی جوڑے سی اذان اگے سر پارلیمنٹ تڑی اور سر ڈیولپمنٹ ایجنڈے سر تڑی
ڈاکٹر ریجاز خٹک
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی ویره شو دلی چې هوا ته د هغه پرستنه دو اصرار کول مقصد د هغه لادرکه کول یا قتلول ښکاری نو موږ د خبره د مارچ پر یو درشم نیټه ل امریکا شغ اردو سروس سره په ځانګړې مرکه کې کړی دا په مرکه کې ټول پښتنې د میموګیټ نومې هغه مقدمه پاړه سوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا اوریدنه پیل کړې ده د امریکا شغ د دې مرکې نور تفصیل له بشیر کوارشاور
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15مه عدالت ته د نه حاضرېدو لکبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړو او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای ویلي وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وی او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجائش نشته چې چیف جسټس چې څو غواړي یو کس د نړۍ له بل هوادار او غواړي حسین حقانی د وی پښتنې په جواب کې ویل چې د میموګیټ د مقدمه په اړه یې ویلی وو چې په دې اړه د کمیسون جوړ شي او د طریقې کار لمخې دی هغه ته هم مغه سي د پښتنو د جواب ورکولو موقع ورکړ شي لکه چې پردو الزام لګون کې تا ورکړ شوی و نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د پورتللو له اصرار کولو څخه د تا د سازش بوی ورزي
یہ جو اصرار ہے کہ آو 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 اس سے تو سازش کی بوا
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا لدی د سازش بوی راځي رښتیا خبره دا ده چې لدینا د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا می قتل
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں
کله چې له حسین حقانی او پختل شول چې تاسو خلاف سازش ولې کیږي نو دا هغه جواب
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے
زرد پاکستان په هغه سو کسانو کې يم چې د نړۍ په هر ګټ کې خلک خبرې ته وګ دي په ټول نړۍ کې زما د کلشوي سلور کتابونه لوستل کیږي دا خبره واضحه ده چې په پاکستان کې هغه سوک په زوره پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي چا د پاکستان لپاره کومې مختلف لارې شته دوی د هغه ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لار تجویزوي دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې څوک غدار دی او څوک د پاکستان وفادار
دی پاکستانی قوم کو ان بحثو میں الجھا کر رکھے کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے
د حسین حقانی پر ضد میموګیټ نومې قضیه په 2011 کال کې هغه وخت مخې ته رااله چې کله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارل و په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې و چې د پاکستان د پوز لخوا د هغه لڅوکۍ څخه په ممکنه توګه د لری کولو په مخنیوي کې دی امریکا ورسره مرسته وکړي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال ټولې حلقي او د رای مرکزونه د ګوګل نقشه سره تړي چې خلک د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن لارې په اسانه دغو مرکزونو ته ځانونه ورسولای شي. په دې پرکړه سیاسي ګوندونه خوشاله دي خو ځینې خلک اعتراض هم لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان د اکثرو برخو حلقې او پولینګ سټیشنونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو ځینې سیمې او فاټا له دې پروسې سره تر اوسه نه دي تړل شوي چې زر به وتړل شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې د جدید وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د جمعیت علما اسلام فیډلی سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي شاهده اختر په دې اړه داسې وایي.
دا یو پوزیټیو سټپ دی او بل دا دی چې نن سبا چې تاسو ګورې په دنیا کې په مخه روانه ده نو پکار ده چې زموږ ملک چې دی هغې سره نن ضروریات چې کوم دا فالو کړو او بل دا ده چې ووټرس ته کینډیډیټ ته ټولو ته دا اسانتیا ده او بیا سبا چې الیکشن کمیشن پر دې باندې چیک ساتي نو دا ډېر ښه اقدام دی زما په خیال خو دا پکار ده ځکه چې دا خو نن ضرورت هم دی.
د انتخاباتو د کمیسون په دې پریکړه ځینې اعتراضات هم شته. د نثار محمد په نوم یو قبایلی تن مشال لډیو ته وویل د فاټا په زیاترو برخو کې خلک د انټرنیټ سهولت نه لري او یا هم انټرنیټ په کې ډیر کمزور دی نو خای خلک با د ګوګل نقشې په مرسته د رایو مرکزونو ته ځانونه ونه رسول شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکې دي.
نجیب عامر رپورٹ. مبردی په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخابات لپاره د ووټونو د رجستریشن عمل پیل شوی دی. مجید بابر زموږ همکار د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د الیکشن کمشنر پیر مقبول احمد سر مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلی چې د دې رجستریشن آخري نیټه څه ده.
اخیری نیټه چې کوم نن چې دا 24 اپریل پورې موږ په ډیسټریس انټری دي موږ چې موږ ته کوم موهنه مرکزونو د عوامو د سہولت د فرضا موږ خې دي کله چې نن نیټه درته شوی یا رچا پرټیکولر کې غلطی یا مطلب دی وسړي وټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي چې یا کاغه ته دا پته ده چې را زما په دې کور کې کې دا پلان کې چې کوم دی دا نشته یا و پات شوی دی چې نو هغه دا به موږ اعتراض پرمو دا درې قسمه اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي انجراج شو اعتراض اخراج او کریکشن دی تصحیح
د دې په لړ کې دا فارمونه یا د غزایونه دا په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کومو کومو ځایونو کې دي.
دا ماته ته ویل کدا خلم بچو لیست ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاټا لپاره زموږ 2545 چې کوم دی نو دا موایناتي مرکز موږ جوړ کړی دي کدا غي تاسو د لوکیشن معلومول غواړئ دا د الیکشن کمیشن په ویب سایټ باندې شته دا شری د اکسس ورکړ ته به انشاء الله دا ټول معلومات ملو شي.
دغه چې کوم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي کدا د لپاره تاسو خپل ودانۍ دي کدا حکومتي کوم ودانو کې دي؟
دا ټول حکومتي ودانۍ دي او موستلي دا سکولونه دي او په دې باندې چې کوم ډیسپلی سنټر انچارج چې کوم لګوري هغه اکثریت او موستلي هم دغه سکول یو استاد یو ټیچر دي.
په دغه تاسو پرونو ویل دي چې په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجستریشن کې ډیر زیاتوالی راغلی دی نو کدا راته وایي چې دا زیاتوالی څومره دی؟
د فکر لري چې دا چې کوم نن نظر شناختی کارونه شو کړو چې کله زمونږ وټونه لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د سپټمبر کې لکه چې د 2013 د الیکشن نه پس دا غالباً په ټول پاکستان کې 75 لک سی نه سی ایشو شوی دی. په دې 75 لک چې کوم دی نو تقریبا 12 لک دا د کی پی کی او د فاټا وږي. زمونږ چې لومړی مرحله اوس وځي دا ډور نو ډور ویریفیکیشن اوس نه درا موږ دا غي سپلیمنټ لیستونه راکړو دا موږ چې دې خلکو ته نوې سي نه شي شو کړی دي دا غي ویریفیکیشن ام مرحله تیر شو او تقریبا څه د پاسه 10 لک کسان دا غي نمونه مدل کې ویریفای شو او غل کسان موږ د الکترول یا زمونږ د سیستم پیسه جوړه شو دي موږ لومړی مرحله ودا اوس چې کوم شروع دي دا موږ دوه مرحله دا کړی نه څوک پاتې را پاتې نه غي لکه زمونږ د سیکنډ پیس چې کوم دی هغه لکه د سہولت پدې کې ویل کولی شي
دغه د ورټ د انتراج د لپاره یو عام انسان سره کم سرکاری اسناد ساتل ضروری دي
شناختی کارت چې نه درته کم سینې شو کړی دی نشلې نه د کارت دغه بیسیک ډاکومنټ دي دغه ستاسو شناخت هم ستاسو د پاکستان شریعت هم خېږي
او په قبایلی
سیمو کې عمر هم خېږي ډیټا بر کم ستاسو خېږي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دی د ووټونو د رجستریشن
قانون یو دی قانون یو دی قانون یو دی زموږ ټول په کفاټا دا قبایلی سیمې دي یا زموږ سمې دي د ټول د پاره یو شان قانون دی
تاسو دا د دې لپاره اخرنه نیټه کوم یو ده
زمونږ دې دا به دا چې زمونږ کم سه کم دوه په شروع دي دا د 26 مارچ نه شروع شوی دا ان شاء الله دا په 24 اپریل باندې ختمي دي
د سلی رښتم اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل ووټونو اندراج کولای شي
بالکل چې اندراج هم پوری شي تسلیم کولی شي او کته چې څه د اخراج کې شونې د څه غیر اغم کولی شي
تاسو د الیکشن کمشنر د فاټا خبر پښتونخوا لپاره د الیکشن کمشنر مرکه لمجید بابر سره ورته
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سرنست ته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د ملکن ډیویژن د ماهیګری دارواج په سواد کې د شدت پسندی او سیلابون لواجی د ټراوټ ماهیانو تولید د پیداوار غیزون سوی هغه بیرته په شکې دودې چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د ټراوټ پیداوار شایي 2.5 لک کیلوګرام ته ورسی شي د سواد ټراوټ په پاکستان کې ډیر مشهور دی په داړه نور تفصیل له نجیب عامر اور
د ملکن د ماهیګری ادارې مشر ابرار رحمت پرون مازیګر مشال لډیو تویل چې په 2010 کال کې په سواد کې د سیلابونو لوجې د ټراوټ مایانو د روزلو ویش فارمونه په مکمله توګه تباه شوی ول چې اوس نه یوازې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایسټ په مرسته رغول شوی دی بلکې د خیبر پښتونخوا د حکومت په کومک نور هم جوړ کړل شوی دی
زمونږ د فلډ نمخ کی پیداوار چې وا تقریبا 50,000 کی جی وو او بیا د فلډ نپس کم یو سیډ غریبلیټیشن کو ګورنمنت خپل چیغه کو نه غدوړ چې نو بیا تقریبا 50,000 کی جی او پروډکشن چې وو بحال دا تقریبا 87 ټاور پښپام شو زمونږ سره او پروډکشن چې دی نو هغه تقریبا زمونږ سره 50,000 کیلوګرام وو نو اوس موږ لکه منیمم دا والو نو موږ وای د 1000 نه ول د 1500 کیلوګرام پورې زمونږ یو فارم پروډکشن چې دی نو دا تقریبا
محمد رشید د مدین ټراوټ فش فارم خوند دی او لتیرو دیر شو کلنو راځي د ټراوټ مایانو کاروبار کوي نو موري مشال لډیو تویل چې کله په 2015 کال کې په سواد کې طالبان پیدا شول له هغه وروسته د دوی کاروبار زیات غیزمن شو
په 2005 کې ظالمانو کومه کې چې دلته طالبان غوښتل شو دا د شتګردی نو په دې وخت کې زما فارم ته 4000 ورغول پد ورغول زما یو فارم بالکل تباہ کو هغه کې تقریبا 3,09,000 مې هو ټول زار ورته ورغول ټوټل خدم کو یو فارم دوه کو 80,000 روپو نقصان شو
په سواد کې خبريال فضل خالق چې پرون د ټراوټ مایانو په اړه رپورت په ډان وسپانه کې خبر شوه ماشالله دوی ته ویل چې د سواد سیند د مایانو ژوند د کرش ماشينونو لوجې له خطر سره مخامخ دی
بسر سړی راغلی دی او هغه ځان ته کرش پلانټ لګولی دی هغه دغه سواد سیند نه باجریانې راوباسي چې کوم سیند نه لاندې د اوبو کې چې کوم ژوند دی هغه ټول تباه کړی دی نو حکومت چونکې په دې باندې اوس ګامونه پورته کړي وو ادارو او پاره پابندی لګولی وا خود بده مرغا چې کم زمون سیاسي خلک هغه د لږ خلکو د مفاداتو د پاره هغه وسلې دي پروټیست کوي.
د ملکن د مایګری د ادارې مشر ابرار رحمت وای چې کده ټراوت میانو کلنې پیداوار 2.5 لک کیلوګرام ته ورسید نو سواد په پاکستان کې هغه یوازینې ځای وي چې پکې دومره زیات ټراوت میان پیدا کیږي.
تاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ریو سم 2:30 بجې سوي دي. نجيب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزی پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر څخه وروسته نن سهار وختي د اسلام آباد بنظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر نه برتانیا ته روانه شو. نوموړي سره په دې سفر کې دغه کورنۍ هم ملګری وه. هغې په پاکستان کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د نورو لوړپوړو چارواکو سیمه ییزو مشرانو فعالانو سره وکتل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون د سوات منګورې په کابل کې یوې جلسې ته ویل د خپلې واکمنۍ پر مهال د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شری د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال لډیو ته ویل چې وبا په مانچیال او بلاکوټ سیمه کې خوره شوې او دا وخت خو شاشلو ماشومانو علاج روان دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي څو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. هندی پولیس وایي د دوی تر واک لاندې کشمیر کې تیر ورځ د نښتو پر مهال لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او نن هم هند مخالفه مظاهرې روانې دي. چارواکو پرون ویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو مظاهرینو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې پکې درې هندي پولیس 14 مشکوک وسلوال او څلور هم وګړي وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. او د روسیې د کیمروف سیمې گورنر وروسته له هغې استعفا کړې چې د یادې سیمې په یو شاپینګ مال کې د اور لګیدو په پیښه کې د ماشومانو په ګډون 46 کسان وژل شول.
دا خبرونه لنډیز ملنی جبا مې راوړل او سم 2:19 پروګرامونه درته وړاندې کوو. ساسو پام د مشال لړۍ 2:19 خبرونه ټولنې او سخت رزي پر لور راګرځوم. 2:19 خبرونه د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستاني ټولنې کې د سخت رزي په تیدي ته کته نسوي. دا چې پاکستان کې عامولس یا ټولنه تر کومه کچه سخت رزي ده یا سخت رزي ته مایل ده ټولنه او سخت رزي روانه خبرونه پر همدې موضوع راڅرخي. دا خبرونه احمد شازمی وړاندې کوي او له دې وروسته به د سولې پر لور 2:19 پروګرام واوري چې د ساسو لپاره بشیر ګواچ جوړ کړی دی او نن د پښتون تحفظ مومنت په اړه جوړ کړی دی. اول ټولنه او سخت رزي او بیا د سولې پر لور.
ټولنه او سخت رزي
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخدريزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سخدريزي په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې یو خاص سخدريزي ته د ودی ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي نو بل خو په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوتنیول کیږي. ټولنه او سخدريزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپل تر کومه حد سخدريزه یا سخدريزي ته مایل ده. په پاکستان کې د سخدريزي پدیده للسی زو راهي روانه ده او د پدیده ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنی او ځین نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپله هم که یو خوا د سختدریزي ښکار سوي، نو بل خوا د سختدریزي تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل سوي ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته رارسېدلې ده.
دا د یو بیل لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت عدم تحمل یو کیفیت موجود دی چې کمونه د پشال واقعا ګورو په مردان کې یا نورې واقع چې پوره یو هجوم هغه خداور شي او د یو جذباتي ردعمل مظاهره وکړي نو د دې نه مونږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتحاف پسندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتحاف پسندۍ ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر آسان دي چې د نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو همدا تریخوالی د عدم برداشت او عدم تحول او د انتحاف پسندۍ سکونه ده.
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخت دریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سخت دریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتخاب پسند چې کوم دي خلکو ته اغې ته واده ورکړې شو او دا ودا ځان باندې عالمانو یا مجانو نه دا ورکړي بلکې د دې ودې پښا باندې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې د بل ملک جنگ به چې کوم دی پاکستان ته راوړو د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې دا سينو چې څنګه کوم دی پراکسی وارس دې طرف ته راغ او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسندې شروع شوې د دې لاس ټوپک هم راغ وسله راغ وسله کې راغ نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګل شي هغه شته اجتماعي تور باندې خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به شي هغه به ولور کوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریزي ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 لسیزه کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سخت دریزۍ بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي خو وایي چې سخت دریزۍ ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و ناره شروع کړی و داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو د هغې ضرورت هم نه وو لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده انتها پسندۍ نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندۍ کې نو هغه دهشتګردۍ واغشتو هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سخت دریزي یو شمېر پیښې رامنځته شوې او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د وزده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیز ډلو پلټونو وروسته ثابت کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سخت دریزي یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کیشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوي خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل او وروسته د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټونو دا ثابت کړ چې دغه ایسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپو او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سخت دریزي واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد پر سر ورکړی و
هغه فلسفه چې کوم دانو هغه ته د هندو ملګری هغه ته کافر وینا کول هغه ته ملک دشمنه ګڼل او هغه رد کړه په تعلیم باندې په سیاست باندې په پارلیمنت باندې په نظام باندې په تعلیمي نظام باندې په مدرسه باندې په هر یو شی باندې هغه پالیسی چې رد کړه نو دلته کې عوامو کې هغه سیاسي کوم پروموټ شو کوم ډیولپ شو سوچ نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کو مونږ د افغانستان مروان کو مونږ د امریکا مروان کو مونږ د ټوله دنیا روان کو بس مونږ چې کوم دنه په ټوله دنیا دی سوار شو نو دا سوچ چې کوم دنه دا په عام الکته عام ماشوم ته عام سوسایټي ته تقریبا رسیدلې.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي واده کړي ده او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے لیکن مسئلہ یہ
مونږ دانش ویلے چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریځ دی. ستونزه دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوی دی. بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته وګورو پر زید دی چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي نو عام خلک هغه وهي او وژني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي یو سوغا وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دي دا په ټولنه کې د زیاتېدونکو سختدریزۍ عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکو څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزي پر ټولنې هم منفی اغیز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزي ولس د روجت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
کومه خپل معاشره ته وګورو نو غدا انتها پسندی زموږ ډېر غټ عالمیه په داسې جوړ شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجې نه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي. هغه سائنسی لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفی سوچ ښکار دي، د دې ایکسټریمیزم په وجه د یو منفی سوچ ښکار دي او دا منفی سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ زموږ په پروګرس کې زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده.
په پاکستان کې کڅه هم سختدریزي ډېره واده کړي خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوګو چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري په خارې مخالفت ځکه نشي کولای چې کوم خلک لږ هم دي خدایي په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي لکه د توهین د رسالت په لغه کې چې کوم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسیدل شي یا د عدالت نه واپس راوته دي چې ماب چې کوم دی هغه ګیر کړي او ټوکري ټوکري کړي وي نو دا خو خلک دي خو ماب مینټالټی ده. دا کسان چې کوم دي دا اکثریت کې نم دي په زمګه په ولس کې په سوسایټي کې لیکن ایکټیو هودي دي کنه بلکې پرو ایکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دي زه به دا وایم چې زمګه خپل اداري راځي چې هغه دې سیده مخنیوي وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ویونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پوری کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلې و. د سمواد په دفاع پونتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیشي د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او سم زیاتره ولست د سختدریزو خلاف دی.
د سختدریزو یاد طاقت ما زیات راغره استعمال خلاص یو څو چټلي او غاره یې مرسته نه کوي عام خلک دا به ضروري چې د تراګرو او د اوی د نظریاتو سره چې کوم څه مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود دي هغه چې مذهبي دینونو کې لري چې هغه سره مطابقت کوي او زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ دي عام خلک عمومي خلک د تراګرو پر ضد دي هغه که د هر چا خلاف کیږي هغه په پاکستان کې موږ وګورو هغه سیکټریان دا هغه کاره څه بل ځان نه کوم ځای دی هغه عام خلکو کې یو سوچ ته چې هغه نه خوښوي.
په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سختریزي ذکر کیږي، نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال راډیو نیز خبرونه ټولنه او سختریزي هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سختریزي لامل ته کتنه کوو. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر ویبپاڼې او ټولنیزو رسنیو هم اورېدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
سولے پر لو
پختون ژغورنې غورځنګ د مارچ په لسمه نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لویه جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواکم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو SSP راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
سولے پر لوگ
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لور خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد FIR جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوز خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د FIR درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دی، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو کده دا خیال چې دا لکه سم ته پر راځي د خلک په بیا کې ممکن نه. مونږ هم هغه په کوټه جلسه کې دا خبر وکړه چې جنگ وکړو، ټوپک نه راخلو، مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. چې تر څو پر نه میلاو شوی مونږ به واړو. دا خو جوړ داسې نه چې خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې، نو دا یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې دغه فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره دېږي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او مونږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه مونږ دې دمونږ سره پکېني مخامخ په دلیل باندې مونږ پړکي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخا مال راښيي.
د سولې پر لور
سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او ځینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په 26 نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپله فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بچ شي، زموږ راتلونکی نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. دغه لپاره لګیا یو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شته دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسې وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. د دې لپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلي، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلي. تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو که څه هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته، هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټست هغه کړی. تاسو کوته چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور دگا پر نتیو پا آگئی کی یو بلپ چل پر نظر مات شوے یو بوٹے چا نظر شکو والے.
ہیومن رائٹس واچ لے حکومتا دا منظور پشتین او داغا دا نور ملگرو پر زد دا مقدمو دا ختمول غختنا کڑی دا ویلی دی چو حکومت لپکار دی چی دا پختنو پر زد امتیازی قوانینو او رویو تا دا پائے ٹکے کیک دی. اوریدونکو همدی سره مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
پل تورکړه نورور پزړ کې مات خدایا ما خپل تورکړه نورور پزړ کې مات خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا تورکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا جانا کت کسرو شنڈو ونارسیدم زد جانان ترت کسرو شنڈو ونارسیدم نادنن کارو نادنن کارو نادنن کار مران پاک سو سبا تخدایا تھور پزڑ کے مات گیا شیز درویش لخل جان دروانیم تا چیز درویش لخپل جان دربانیم تا تا پلار باندی پلار باندی مخام افسما بلا تخدایا ماخ پل ترکڑا درو پزڑکی ما تخدایا ضرور پزر کی مات افدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی